خیر خوشحالم چې دا خبرونه درته وړاندې کوم. دوستان موږ د تل په څیر په خپلو خبرونو کې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسؤلیتونو او غوښتنو پر بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلې یو. د نن ورځې د خبرونې په ترڅ کې د تیر میلادي کال په اړه ستاسو نظر پوښتو. موږ په دې خبرونه کې میلمانه لرو چې دوی به راته وایي چې تیر میلادی کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال وو او نوی میلادي کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کیږي. په دې خبرونه کې میلمانه دي راسره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازی، رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال، او یو میرمن لرو میلمنه فروزان رسولی چې دا د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده. دې ته شرغلاست. خادم صاحب، اول خو خبرونه ته شرغلی، که تاسو راته وایئ چې تیر میلادي کال ستاسو له انده څنګه یو کال وو. دې ته په پام چې موږ د کورونا وبا سره ټول نړۍ ورسره مخامخ وو، د روغتیا له پلوه او هم په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له اړخه یو ناامن کال بللی سو. غواړو چې ستاسو څخه وپوښتو چې ستاسو له نظره تیر میلادي کال څنګه کال وو.
ډیره مننه، تشکر. سلام تاسو ته، تاسو ټول مېلمانو او د زده راډیو درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ د 2000 کال د اغیزو خبره کوو پر ځوان باندې، دا ډېر طولاني او اوږد بحث دی او که هر اړخ یې یو ملي مثالونه پکې ورکوو نو زما باور داره چې ډېر وخت به ونیسي، خو زه به تلاش کوم چې ډېر کوتاه وغږېږم او هر اړخ باندې خبرې ولرم. تاسو وګورئ، 2000 کال د ځوان کول لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال و. ځانګړنې په دې دي چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد، پر وده مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل. تاسو وګورئ، ځوانان د ټولنې مهره ده. مسؤول ځوانان د افغانستان وضعیت بدلولی شي، یا منفي لور ته یا مثبت لور ته. درې مهم فکټرونه چې د 2000 کال کې تر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلودو. یو نړیواله وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي عرصه کې یا د زده کړو په عرصه کې بد تاثیرات دا و چې دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شو. هغه کله چې د آنلاین درسونو خبره کېږي، هغه په افغانستان غوندې هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګه د ټولو معیارونو سره برابر، دا به یو ډېره ستونزمنه خبره وي. دوی په زده کړو باندې مستقیم تاثیر، لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیوالې وبا وکړو. دوم اپشن چې دی هغه پر لوی کې د 2000 کال کې ځوانان چې لوی ستونزې سره مخامخ وو، هغه ناامني وه. کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې 8% برخه تشکیلوي، نواتمن دغه عمومي ده او ډېره غوښنه برخه ده. ناامني د ځوانانو پر رشد او ځوانانو پر ځوان باندې مستقیم تاثیر درلودلو. ځوانان یو ډول ناهیلو په 2000 کال کې، تاسو د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړو، څومره تلف شو په بیلابیلو مسایلو کې، په بیلابیلو عرصو کې چې هغه د خبریالانو برخې غوښنه وه، د مدني فعالانو برخې غوښنه وه. همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم وو. نړۍ هم د اقتصادي بحران سره مخامخ وه، نړۍ هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ وه. ځانګړي ډول د افغانستان غوندې مخ پر وده هېواد چې د صفاتي حالت نه وته، د مخ پر وده دغه حالات کې نو اقتصادي بحران سره مخامخ کېدل په تل شکه چې ځوان ژوند باندې به حتما مستقیم تاثیر لري. نو موخه دا ده شلم کال د چیلنجونو نه، د ننګونو نه ډک کال د ځوانانو لپاره، د فرصتونو برخه ډېره ټیکه، ډېره کمرنګه وه.
بله ساحل صاحب، ستاسو نه به وپوښتو چې ستاسو په اند، که تاسو په عمومي ډول راته وایئ چې ستاسو په اند 2000 کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال وو.
ډېره مننه. په لومړي سر کې تاسو یو قدرمن مېد سلامونه په دې هله چې ټول بخیا استئ. زما په اند چې دی، لکه څنګه جناب خادم صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تېر کال چې دی یو بحراني کال و، له یو مخه چې و ناامني وه، له بلې مخه اقتصادي بحران و، په ټوله کې چې دی تر ټولو مهمه مسله د کرونا مسله وه. خو په دغه برخه کې چې دی ځوانان باید همداسې چوپ پاتې نه شي. زما په اند باندې کوم کارونه چې هغوی، کوم مسؤلیتونه چې هغوی ته سپارل شوي دي، هغې ته باید په دقیق ډول باندې متوجه وي. له هر اړخه چې دی دغه کال ماته، دغه کوم تیر کال چې و، ماته له یو شمېر لاسته راوړنو څخه ډک و، زه ترې ویاړم. که دې پیل د پونتون له برخه وکړم چې په 2000 کال کې چې ما مختلف سیمینارونه راغاد انلاین تعقیب کړم درنګ پاره کې مل سره ورنی و درلودلې د مختلف خلکو سره مخامخ شوم د مختلف خلکو سره آشنا شوم همدارنګ د 2019 کال په اخیره کې او د 2000 کال په پایل کې چې موږ خپل د ټولنې په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړل شي موږ په هنتون لوري موږ ته یو طرح راکول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند موږ بیا یو پروګرام یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ بې موټر عنوان تر نامه لاندې موږ په هغه کې مختلف فعالیتونه اجرا کړو په ټوله کې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مؤثر اقدام همداسې نورې برخې هم واخلي
بله
نو پر لحاظ سره دغه کال ما د پاره د لاسراوړو څخه ډکو په دغه کال کې ما وکولای شو چې د شپږ نوي ونه فیصد په اخیستلو سره چې دغه کال د ځان لپاره یو خوشبخت او ښه کال برابر کړو
بله پر دې بیا ورسته وژغې جو ساسب مننه کوم راځو اغلی فروزان رسولی ته میرمن رسولی تاسو د نور ملمنو نظرونه هم اوریدل خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د اغیز پر سره وژغې د دغه سهل صاحب خپل لاسته راوړنې یادې کړلې د دې په کتو چې موږ تاسو په 2000 کال کې مخصوصا په دې ورسته وکې د دینو وژنو شاهد وو البته په ټوله کال کې روغتیاستو هم یو روغتي ناورین او چټوله نړۍ ورسره مخامخ په ځنګړي ډول افغانستان په دې وروستي ورځو کې د هدف وژنو مخصوصا د ځوانانو په نشه کولو شاهد ورته تاسو ته یو پښتم چې تاسو له نظر تیر کال تر ډول یو کال وو تاسو څه پک شو کړل او څنګه درته ښکاری چې واقعا تاسو له سترونې درلودې یا نور ځوانانو تر ډول کال تیر کړ
ډېر زیات مننه ګرانی تاسو د وخت لپاره زما په اند کچیری موږ تیر کال د نور کلونو سره مقایسه کو زه خپل ارزیابی او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نو سشکل چې تیر سو شکل نو په دې شکل نو چې د هر لحاظه که فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سول په عموم کې او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلې نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ او کومش په عموم کې خبري وکړو او ځنې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو زه فکر کوم چې وضعیت خراب شوی او ښه شوی نه پرته لدی چې کورونا او د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت ته رسیدلې و هغه ته وګورو د چ مملکت کې د جرایم کچه تر کوم حد پورې لوړه شوی و دا هدفي وژنې او دا موضوعات په اړه چې تاسو یادونه وکړه دا خپل هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندوی و د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات شوي و چې دا به د دې باعث وګرځېدل چې هدفي وژنې زیات شوله او جرایم په عموم کې زیات شوله چې تاسو وګورئ جرایم کې هغه کسان چې شکیل دي هغه هم ځوانان په لویه کچه هغه کې شامل دي او هغه کسان چې د دې جرایم مشکار دي هغه هم ځوانان پکښې کې وزموش په همسایګانو کې دوستانو فامیلو کې ډېر داسې ځوانان و چې هغوی د دوکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه به راتلله په لارې کې به هغوی هدف کېدله او وژل کېدله به د پانتونو څخه چا چې د دروازې وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله کله چې ټکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر وه او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي هغه په نظر کې نه نیول نه دی نیول سوی ورته
بله مېرمن رسولي پر دې برخه به وژغږ غواړم بیا هم تاسو سره تمسو تاسو چې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشر یاست که دغه توې چې راتلونکی کال تاسو د ښځو لپاره په مجموع کې په د ځوانانو لپاره څه ډول یعنی څه غوښتنې لري څه هیلې لري څنګه ورته په تمه یاست چې څه ډول یو کال به وي ایا خوشبینه یاست ورته چې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې د په بل کال کې حل وي
فعلا اوزه داسې ده چې موږ ډېر امیدونه نسته ولې بیا هم امید باید ولرو په دې چې انسان ژوندۍ په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوې ده. او که چیرې موږ امید د لاسه ورکړو دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ. نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امید سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخ ته لاړ سي. نو ډېر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفي وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاسه ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي چې هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای سي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیانې دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د ځوانانو ژغ چې فعلا موږ وینو، د ځوانانو نمایندګي په مذاکری هیئت کې هغه کسان کې چې هغه څخه شاید اکثریت ځوانان راضي نه وي، هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنه کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی، یو ترخه ورځ تیر کړی، د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي. نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څه خبرې چې هلته کښېني، د یو ځوان دی، یو غریب دی، یو آفت وهلي ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي او مهمه ده چې د دوی هغه برخه ورکړل سي. متاسفانه هغه سیاسي کړۍ چې فعلا ټوله پروسه یې خپل په لاسو کې نیولې ده او عام خلک چې واقعا د دې
خبر یاست چې د راتلونکي کال په لومړیو ورځو کې، یعنی د جنوري پر 15 نیټه، د افغان دولت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی. دا به پیلېږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې ته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنیو کې تیر سو، په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنگونو کې تیر سو، د نوي کال لپاره ستاسو هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لرئ؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډیره مننه. وګوري، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو حوارې پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې ستاسو په نن خپرونه کې هغه څه ووایم چې په رښتیا هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. پچو ګوري، د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې کچې ته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چې وړي، سخت تلفات چې وړي، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لوی قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، د دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګورئ، شلم کال چې هر ډولو موږ ډېر تلفات ورکړل په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کېږي، هغه موږ انګلیسي کې ورته کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنی چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، رونه بیا شریکیږي. کله چې ملي وبیا سفیر مړي، کله چې د جګړې په مخالف خوا کې یو ښه شخص مړي، پورې راتلونکي هیلې، راتلونکي کال ته، 2020 کال ته زما امید دا دی، زما امید دا دی چې د سولې خبرې باتمن بریالۍ کېږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف خوا هم چې د جګړې ورستړې دي، تقریبا حکومت هم نیت معلوم دی، نیت شک کول کار نه دی، ځکه بدګماني باید نشي. موږ پولیس داسې وایو چې نړۍ سیمه او هیواد کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوي دي، یو ډول هیلې پیدا شوي دي، او اوس پر بلې غني کېږي او وده کوي. یو شتم کال بعد یو لاغه کلونو څخه وي، زما باور دا دی چې ځوانان جمع پلس کاغذ د نارینه برخه کې، د ښځینه برخه کې، د صلح برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګوري، ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو آواز دی، د ځوانانو باید واورېدل شي. دا ځوان باید خپل استازي خپل وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي، چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي، چې دوی باید په دغه کې فعال نقش لوبوي. ګوره، یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح دې باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید د قوې په توګه نور رامنځته شي چې عملا خپل نقش لوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. استراتیجیان باید جوړ شي، نسخې باید شریک شي، چې بالاخره دوی د یوویشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبره اضافه کول غواړم چې ستاسو ډېر وخت ونیسم. تاسو وګورئ د مصالحې د عالي شورا ترکیب ته وګورئ، او د قطر کې د افغان پلاوي مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګورئ. ځوانانو ته صحیح ده چې برخه ورکول شوې ده، ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د ټیم ته رانوتی دی؟ هغه ځوان چې ټول عمر یې په ارامۍ، سکون، په جوش او پر ډېرو خوشحالیو کې تېر کړی دی. کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضوه یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوی په جګړه کې، هغه چې درد لیدلی، زور یې لیدلی، او هغه به کولی شي چې ختم سیرم وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي، نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوانان ډېر مهمه او ګټور نقش لري.
ډېر زیاته مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته به ورسو. ساحل صاحب، غواړم تاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپور نو خبر نه اوریدلی چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاده کړه په خپلو خبرو کې، چې په افغانستان کې د وروستي وژنې مخصوصا د ځوانانو په نښه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د دوام یا د ټولنې په مثبته وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرد کول دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا واقعا دا ډول کړنې کولی شي ځوانان نهیلي کړي له خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري، د کوم پروګرام چې لري، دوی شاته کولی شي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالت کې چې دی، افغان ځوان باید په دغه ډول چارو، په دغه ډول کارونو باید نه امید نه شي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریک کړلې، دغه چې دي که څه هم سخت دی ما دپاره، خو ما چې دی زیار وګاله، زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړي. همداسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې، په اقتصادي برخو کې، ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي، په ځان باندې کار وکړي، او خپل ځان ته سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو او مشکلاتو څخه راوباسي، نو زه یې په ډاډ سره ویلی شوم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ذات تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي، او دغه راتلونکی کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان را روان دی، هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار لري. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې، دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري، او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې
مننه کوم. سایل صاحب، میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه، د یوې فعالې میرمنې په توګه، ستاسو نام غواړم چې همدا پوښتنه وکم. تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي، او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستیو کې ډیر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپله د دې یو بیلګه یاستئ. تاسو نمام دا پوښتنه تکراروم چې آیا د ځوانانو په نښه کولی شي چې میرمنې په ځانګړي ډول د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
طبعا دا یو څه منفي پایلې خو لري. یو څه ځوانان هغوی د خپل هوډونو څخه، د خپل هغه ارادو څخه یو څه ورته لرزایی ورته، دا خو معلوم داره ده. ما موږ دا اوس ته یو څو ښځو سره، خویندو سره بحث مو درلودلې چې هغوی غوښتل جورنالستانې سي، ولی هغوی د خپل د دې مسلک څخه هغوی برته پریښوله، په دې چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپل مهم وي. ورته یو هدف پوری دا تاثیرات لري، ولی دا په دې معنی نه ده چې دا به مکمل شزي د دو روحیه مکمل ورماتې کې، او دوی به په کور کښېني، او هغه شوم هدف چې دوی لري چې شزي به خپل आवाज نه اوچته، خپل د حقونو څخه به نور دفاع نه کوي، هغه سي هم نه ده. یو هدف پوری منفي تاثیرات لري. یو تعداد شزي به هغوی خپل د هوډو څخه، خپل د ارادو څخه تر شا سي، ولی ځنې داسې ډېرې نورې شزي هم دي چې هغوی په هیڅ ډول باندې تر څو چې د هغوی سر ژوندی دی، خپل ژوندي دي، هغوی خپل د هدف څخه نه ځي. البته ما یادونه چې څنګه وکړو، شاید هغوی خپل ستراتیژیو ته تغییر ورکړي. که مخکې مثلا هر ورځ تلل نور به د کور څخه خپل आवाज مقصد په هر ډول باندې حقوقي به اوچتای یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چې خپل پر رقم باندې نو دا د دې بیس نسی ګرځیدلای چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت شز لري هغه به حتمان په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتیږي. خو بیا هم یو څه هدا پوری منفی تاثیرات هم لري. موږ نسو کولای دا وای چې بیخي ټول شزی به چپ کشینه او دا هم نسو ویلای چې ټول به هغه په خوا غوندي یو څه تغیرات خو به طبعا خپل تاثیرات لري. ولی بیا هم د دې بیس نسی ګرځیدلای په هیڅ ډول باندې چې د شزو ژغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کی ژغ اوس هم ستاده دي. زه دلته ژغ جام تاسو سره دا په دې معنی ده چې دا هوډ لا اوس هم شتون لري. هم داسې سلهاو باندې نورې خوندې هم دي چې خپل ژغ اوچتوي. نه یوازې دا چې موږ البته هغه شزی بیا هم ګڼل کیږي چې وایي کابل کې دي نه، خو زه وایم یوازې کابل نه د ولایتو په کچه هم زموږ زړورې خوندې ستا چې باوجود له دې چې هغوی څه امنیتي دغم نه لري، یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره، څه داسې نه لري زیرې موټر نه لري، هماغه غریب شزه دي د کوره وزي یو کار کوي یو ځای وظیفه کوي یو حلال رزق ګټي. ولی بیا هم هغوی بیره نه لري بلکې خپل آواز جګ کړی
دی. او مننه کوم مېرمن روزان رسولي دې مېلمنو نه هیله کوم چې دې سره په ټلیفون پاتې سي. بیا هم تاسو ته راځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2000 کال څنګه کال او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي.
السلام علیکم پر راجان تاسو سلام او تاسو ګران مېرمن سلام محمد قاسم زبر تمن ولا څه پر پړی کړم. دې راځه ته مننه کوم وکنم 2000 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې رسو کې وکنم د خورنې کار او د کشمیر کې اکثره ځوانان او یا نورې مشخوندې موږ لا څور کړې په دې رسو کې. نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې دا کار نه دی چې کارونه کوي، ځکه زموږ د هیواد د ملاتړ چې دی هغه ځوانان دي او خوندې دي خو دوی نه د هیواد پرمختګ نشي کولای. نو په دې خبرې باید ووایم چې ځوانان اوس هم انرژي لري او کار څومره ننګونې دي په مخ کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې د هیواد پرمختګ او د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي او دا هوډ لري چې په اند کې افغانستان یو پایوړ افغانستان به په اند کې او د سولې شهید وي او موږ ځوانان به هیڅ وخت چې څونه ننګول زمو فورین دی څونه سنځي په موږ بیا خپل سنځي به د مخ د لري کو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هڅه وکړو. تر ویجنې
ډیر زیاته مننه کوم قاسم زوکسب له هلمند ولایت خه یو بل اوریدونکو هم پر کښه لرو. بل مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظرات څرګند کړئ.
السلام علیکم زه کلی والا شناده هلمند ولایت د نبلول سالي څخه سره د ټلیفون پر کښه وای کړم. د 2020 کال چې زما د لپاره خو زه د ځان په عزت په مایه ډیر په زړه پورې وو. اغه په دې چې د افغانستان څخه د ښکلنې نه خواري ته یعنی په عموما په مجموع کې کوم څه تاسو ورته وګورئ دې ته خدای کوي او تاسو یې تکای نشو سوي دی یعنی دغه وخت یې نه پاته. لکه چې یو لوی مسله چې په افغانستان کې هغه د اشغال ختمه بدلو نه هغه خدای کوي د اشغال په ختمه بدلو او دغه په افغانستان هغه ځوانان چې په جګړو کې ژوند کوي دا یې اعظم په څیر ومنه تړل هغه په نور خپل مدرسې ته ستانه چې خپل صدقان ته به دوام ورکړي. یعنی بل اخر کې وګوره په خاغه په هلمند کې دا چې 2013 نه څنګه کړو کې د هر کلي صغاره را جنازې پورته کېده دي خو ماشاالله شف کال په هلمند ولایت کې چې جګړې وي خو درې یو څو محدود سیمه کې مرګي وي په ټول کې اگر کوم په هلمند ولایت کې شمالي ولایتي په هغه سیمه کې جګړې نه وي خلکو په دغه سکونات خپل د سوته دوام ورکړي. ځوانان د مدرسو په پاره غوښه یعنی په خاطر په مدرسې کې سر نه پر طالب علم ما شش کړه 200-300 نه پر تور کېد. نو په څیر کې دا څه ما زما د پاره د پزتی د کال دی او ان شاء الله 2020 کال دی
د سړي ورامه کالي او افغانان به ډېر کار کوي. نو دا زما نظر نه کوم. ماشه کوم ودان یو بل اوریدون کې به هم راوخلو د دې نظر باندې وره. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم را توشست. اول کوم ځای
مله سلام علیکم عبد المقیم لغمانی د شین لغمان د ولایت څخه متماس نیول سي. تاسو سلام او تاسو له طریقې د ازادي رادیو رسول پول اوریدون کو سلامونه احترامات وړاندې کوم. نظر مزاد چې 2020 کال په زما په نظر چندان ښه کار نه و ځکه چې را پر دې کلمه شهیدان شلل سمنه ډیر تاوانونه افغانستان ته ورسېدل او بس د اصلي پروګرام ته بس لږ خوشبینه و خدای هم دغه شي د اخره کې بخښي ټول افغانستان دغه د ور ورسېد خدای دې وکړي چې دا نوې کال د افغانستان لپاره د خیر کال وشي.
ډیره مننه کوم لغمان صاحب. دوستانو بیرته به خپلو میلمنو ته ور وګرځو. خادم صاحب تاسو ته براسو تاسې به د اورېدونکو نظرونه اورېدلی. د افغانستان ډېری ځوانان یعنې د بیلګې په ډول مو راواخیستله. د دوی څخه مو واورېدل چې په یو ډول هیله شي او دوی وایي سره له دې چې ستونزې وي دوی پرمختګونه هم درلوده خوشبیني شي راتلونکي کال هیله مندي. زه غواړم تاسو نه وپوښتم تاسې د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه که موږ د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تېر کال کې سره له دې چې ستونزې وې مشکلاتو نامنې وې ولې په هلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورت وسله او یو نوښت یې رامنځته کړ د سولې د غوښتنې لپاره هڅې وکړې له بېلابېلو ولایتونو څخه خپل ژغونه یې جوړ کړل له یو ولایت څخه بل ولایت ته حتی پیاده ولاړه ته یو نوښت وو او د دوی هغه هیلې څرګندولې. غواړم ستاسو نه وپوښتم چې که چیرې سوله راسي لا به دغه نوښتونه څه ډول دوام کوي څه نور نوښتونه به راځي ځوانان به نور څه کارونه کولی سي؟
تاسو ګورئ په تېرو شلو کلونو کې افغان ځوان کافي اندازه لاسته راوړلې لري. موږ د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه ویلي زده کړې مو کړي بالاخره ماستران ډاکتران او ډبل یعنی نهایتا هغه څه چې اړتیا وه د محصول ټولنې یا مخ پر وده ټولنې هغه ځوان ترې بیره پوره کړې ده. دې کې شک نشته چې اوس نړۍ هم د افغانانو نبض لوستی دی د افغانانو فکر لوستی دی چې دوی له هر څه ډېره صلحې ته اړتیا لري د سولې لپاره چې څومره هڅې کېږي په دې نیتونو باندې باید هېڅ شک نشي. خوشبیني دا ده چې راتلونکي کې یوویشتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما صلحې ته رسېږو. تاسو وګورئ د سیاسي صلحې نه وړاندې چې ځوانان پکې نقش لري یو بل سولې ته ډېره جدي اړتیا ده. داسې اړتیا چې له هر څه نه وړاندې باید د ډېره پاملرنه وشي. هغه د ټولنیزې سولې مسله ده چې ځوانان پکې ډېر مهم نقش لري. ګورئ کله چې ځوانان یو بل ومني کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي کله چې دا منل د کوشي د کلي د ولسوالۍ او ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاثره هېواد ته ورسېږي نو کله چې ټولنیزه صلح تامینه شي او دوی د ځوانانو لوی لاس لري زما باور دا دی چې په راتلونکي وخت کې په ګانده کې موږ کولی شو چې ډېرې بریالۍ صلحې ته ورسېږو. صلح یو وارداتي شی نه دی چې ځوانان دې دا وارد کړي او درې ترلاسه کړي. دا یوازې یو بل منل د خپل حقوق درناوی او په عین وخت هیوادنی ګټي پر خپل شخصي ګټو مقدمه ګنل د نن ځوان یو ډول ویره لري دا زما غږ دی غیزه دی که زه پورته کوم که زه خبره وکم نو دا اثر نه لري. نه څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې تاثیر لري همدغه چې ځوانانو غږ هم ډیر مهم دی چې دوی باید غږ خپل پورته کړي. ځوانان مسؤلیت منونکي وي. یوازنی بدیل چې د جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او د غفصل حاله د ټولنې د وښکې د افراد پر مټ باندې ډېر خطر شل کېدلی شي.
بله خدام صاحب زما پښتنه دا وایي چې که موږ له دې عمومیت څخه راسو سوله بلا شک چې د ټولو یوه هیله ده او هیله ورته ستا چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به یو پایلې ته ورسېږو. دا یو عمومیت نه که راسو شخصي ژوندانه ته په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسو څه هیله لري څه پلانونه لري خپل په ژوند کې څه اټکل د ځان لپاره لري د یو داسې فضا کې چې په هغه کې سولې په هغه کې ناامنۍ او جګړې نه په هغه کې تاوتریخوالی نه څه پلانونه لري خپل شخص؟
زما امید دا دی زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه کوشش په کوشش کور په کور ولسوالۍ په ولسوالۍ ولایت په ولایت صلح وي امن وي کیسې وي چرچې وي هر څوک خوشاله وي. زه په خپل ذات کې سوله خوښه انسان یم او په خپل ځان کې تلاش کوم چې له هر ممکنه لارې چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او دغه ټولنې د صلح په تامین کې نقش لري. زه خپل نهایي کوشش کوم چې هغه لارې کې کار وکړم. زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې یو باثباته سولې په هیواد کې دادي چې زه به خپل زده کړې تر ډاکټرا رسوم. زه به د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم داسې چوپړتیاوې به کوم چې هغه تاریخ را باندې دلالت پر ځای شاباس وي خرابانی وي او په ورته وخت کې د صلح لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به د تیاروم چې صلح په ژوند کې له هر څه ډېره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حادثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې مبتلا ښودلې چې یوازینی څه چې انسان پر سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډېر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستي ډېره تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله، مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته براسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو هیڅ ډول ستونزه نه وي، سولې، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ؟ تاسو څه اهداف لري په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ و جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه ممبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهاخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ و جګړه کې په مصرف رسیږي او هغه چې د نامنۍ په دفاع کې په مصرف رسیږي هغه راواخیستل شي، په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې دی د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چاره به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بېکارۍ مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونو لپاره ارامۍ او سکون سره خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
صاحب صاحب، بخښنه غواړم، ستاسو خبره قطع کوم. زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیت دی، په شخصي برخه کې ځانګړي ډول چې تاسو ته په تاسو پورې تړاو لري. مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیل او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم، مثلا تحصیل نیمګړی پاتې دا به پوره کوم، یا به کورنۍ سم، یا به هر بل هدف چې تاسو د یو ځوان په صفت تراسو تاسو د شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لري چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده، تقریبا راتلونکي جدي چې دی زما د لیسانس دوره بشپړېږي، نو راتلونکي کال ته زه دا هیله امید لرم تر څو په راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړه کړم، همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم. او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي، سوله وي، او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي. نو زه دغه ډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنه ته چې دی په مناسب وړ وخت کې چې دی خدمت وکړم.
بله، مننه کوم. میرمن فروزان رسولی، ستاسو نه هم غواړم چې ورته پوښتنه وپوښتم او مطرح کړم چې تاسو په داسې یو کال کې چې هیلي ورته ستاسو چې انشاءالله سوله به راځي او فضا به امن کېږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لرئ د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کومه برخه کې به پرمختګونه ته لا وده ورکوي یا پراختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلا خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې تر شات لو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي هغه سم مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغه باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعا غواړم د هغه مثالو څخه وسم. ما ماسټری پورې خپل لوستل زده کړم کړی دا غواړم چې پی ایچ ڈی ته ادامه ورکم، مثلا د زده کړې د لحاظ، مثلا د کار د لحاظ. غواړم د نورو ځوانانو انجنونو لپاره یو مثال وسم چې هغه خپل کار ته، خپل زده کړې ته هم داسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند وکړو، بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د یو مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو، بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلا په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم ان شاء الله خپل پی ایچ ڈی، خپل کار، وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي زما لپاره به غټه لاسته راوړنه یو دا چې نور ځوانان دي دا خو بلند لاشه سي. مننه
ډیره زیاته، مننه کوم. ان شاء الله چې ټول ځوانان خپل تورا سيجي او تاسي د افغانستان راتلون كي ځوانان لپاره یا د راتلون کې ټولنې لپاره بلګیا سي او مشکل لري چې ټول ځوانان خپل هله تورا سيجي خادم صاحب تاسو راځم او دغه مساله در سره تیرم ځکه د خبرونی وخت مو تقریبا لږ پته دی پر دې باندې به خبرې وکړو چې تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نه منځل کیږي. دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو کوم شیان له دې میلادي کال سره عیاروئ؟ ستاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پرمخ ځي؟ کم کم شیان دي چې تاسو له دې میلادي کال سره عیاروئ؟ آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسما دا ولمنځل سي کنه؟
بله، د ستاسو په خپل په روسي څنګه به سر خلاص نشو کولای په لکه کې ستاسو په خپل مدار څه کو چې د ورنشتم کال کې به ځوان کوم مسله ډېر لاسرسي ولري.
منظور مې دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نه منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ورسره دی وکال نه بل کال ته بدلو عیارو یې د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال ته خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو. په افغانستان کې چې دغه نیټه رسمه نه لمانځل کیږي تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف له دغه نیټه سره عیاروئ د میلادي کال سره د میلادي نیټه سره؟
ډیره مننه. کچې ته د اسلامي شریعتو نه استنباط کوو نو درسته ده چې موږ باید دا ورځ په افغانستان کې ونه لمانځو ځکه دا د اسلامي او سنتي ټولنه ده. دا یو دوه مالخه د پلانونو او د اهدافو دی په لویه کې د افغانستان د ځوانانو مهمیت باید په دغه برخه کې ډېر تلاش وکړي. دوی باید اوږدمهاله ستراتیژیانې جوړې کړي د ځوانانو پارلمان په هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونونه د ځوانانو څارندوی د متخصصو ځوانانو لپاره د تعدیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول ګوري په لویه کې د نړۍ سره باید موازي حرکت وکړو. که په نورو برخو کې موږ ستونزې لرو نو امنیت فساد د مخدراتو کې دی ولې دا هر څه چې کله د فقېږي له صحنه وځي او بل هر موږ چې چا او پاک خلک باندې کېږي په ځانګړي ډول ځوانان دوی باید خپل شفافي او دوی د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مهمیت لري د افغانستان چې دغه برخه کې باید دوی د سیاسي پوهې د لوړولو لپاره د دغهشتم کال سره موازي جوړه د سیاسي بحثونو درامستول لپاره دوی باید ځانګړي مسایل کې تاسو وګورئ په حکومتوالۍ کې ځوانانو نقش لپاره چې کله خبرې کیږي دا ډېر کمرنګ او پیکه نقش دی ځکه چې دوی تاسو هم د ټولنې د ډېرې وادي وقشې په سره کتل کېږي. په داسې حال کې چې دوی فعالیتونه ټولنې ته له هر څه ډېر ګټور او مهم دي ځکه ځوانان چې د افغانستان په 50 کلن تاریخ کې په تاریخ او فرهنګ په دواړو کې مهم نقش لرلی. زما هدف دا دی یوشتم کال چې کوم ستراتیجي وي دا چې د 50 کلن تر 90 کلن پورې عمر وي د ځوانانو لپاره باید ډېر مشخص او ډېر واضح ستراتیجي جوړ شي. تاسو وګورئ ښه ډېره مهمه ده چې دغه د ځوانانو بیکاري د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې په وینا یې د ټولنې په ټولو برخو باندې ناوړه اغېزه کوي. له همدې امله احتیاط، جنګ، فساد، جرایم همدا رامنځته کېږي. لوی تاوان چې موږ کوو هغه لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه غواره چې دوی د مافیا په لاس کې غورځېږي، دوی د ترورستي ډلو په لاس کې غورځېږي، دوی ناوړه استفاده کوي، دوی د دولتونو باندې کار کوي او بالاخره د ټولنې ته د یو ډېر بدرنګ شکل په څېر وړاندې کېږي. په کار هم دا ده چې اوس وخت د ځوانانو د حاصل هم بخون کېږي. دوی د خپل تجربو پر وړاندې کې د خپل هڅو پر وړاندې کې د وطن لپاره ډېر ښه نسخې لري. بله، که تاسو د افغانستان له وروستي خبره کوم به تاسو ته نور
معلومات
ورکړم. افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ د سرزمین کې دویم خلک چې ډېر ځوانان لري د هېواد په نړۍ په کچه زموږ هېواد هغه هېواد دی چې د ځوان برخه پکې ډېره ده. نو کله چې دې برخه ته پام کېږي دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواوو په ناغېړۍ
څه یو غفلت منه دلالت کوي. بله، مننه کوم. راځو میرمن فروزان رسولی ته. میرمن رسولی، ما مخکې هم دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو دغه نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نه منځل کېږي، او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړه چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو او دا هغه نیټې دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کېږي او بل کال ته اهداف اهداف پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې څه باید وسې څه ونسي. تاسو څه فکر کوئ چې همدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسما نه منځل کیږي څومره مهم دی، څومره زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای سي؟ آیا فکر کوئ تاسو هم همداسې فکر کوئ چې له نړۍ سره کوم وازي حرکت وکړو ښه ده که خپل پروګرام باندې مخته لاړ شو؟ څومره مهم دی ستاسو لپاره؟
سل پسلو کې مهمه ده کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې زموږ د مملکت په کارونو باندې چارو باندې تاثیرات لري خپل، نو که موږ د هغې څخه سترګې پټوو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل په لاره روان یو څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا د دې، نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګ په څنګ لاړ سو، دا نه وایو چې خپل څه لرو هغه د لاسه ورکو، نه، څه چې خپل مو دي هغه هم تر څنګ ځان سره کشو او څه چې د دنیا دي هغو سره هم احترام او توجه انسان ورته وکړي، متوجه باید ورته وسي. نو ډېر داسې مسلمان مملکتونه دي مثلا د خارجي مملکتو کې جمعې او شنبې رخصت ده، افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پنجشنبه یا شنبه، هغه رقم خو داسې ډېر مسلمان مملکتونه دي، د مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو هغوی دي او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي، ولی هغوی خپل هغه رخصت یعنی د نور مملکتو او زه او هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعې په ورځ ټاکلې ده. نور مملکتونه هم داسې لرو، نو دا په دې معنی نه ده چې خدای نه خواسته کم کفر کوو، دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره، خپل فائدې ته کتو سره، خپل د خلکو ملي فائدو ته کتو سره مغوی خپل پریکړه نیسي. نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې لپاره ونیسو چې نوی کال شروع سو، هغه کارونه نه، خو اقلن خپل کارونه منظم کول، پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده. د دې څخه که څوک سترګې پټوي نو دا بېله دی چې هغه خپل ځان ته بازی ورکوي او دوکه ورکوي، د کې بل هیڅ خیر نشته.
بله مننه کوم. او ساحل صاحب ته ورسو. ساحل صاحب، ستاسو نه وایم که همدا ډول پوښتنه مطرح کړم، میرمن رسولي د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړله، زه هم غواړم چې وایم په تاجکستان کې د بېلګې په ډول سږ کال لومړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند شوي دي، حکومت د خوا د بند کړی دی، دا چې دلیل یې څه دی؟ هغه بېله خبره ده، د دوی خپل دی، ماته ځوانانو ماشومانو په دې اړه کمپاینونه هم کړي دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کومو مراسمو لپاره چې تیرو کلونو کې درلوده، دوی وایي چې له دوی سره هغوی عادت شوي و، اوس یو بدلون راځي. پکښې په افغانستان کې د دې نیټې دغه لمانځل یا نن لمانځل تاسو ته څنګه برېښي؟
زما په نظر چې دی په افغانستان کې باید افغان ادب چې د خپل قانون کندغه چې دی د هغې باید تابع اوسي. افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی دلته چې هغه کوم کال کېږي هغه هجري شمسي دی، نه میلادي کال. خو که بل اړخ یې واخلو، د نړیوالو سره په تقابل کې موږ باید موازي حرکت وکړو. هغه کوم کارونه، کومې چارې چې موږ ته سپارل شوي دي، هغه باید په ښه ډول باندې په دغه کال کې پلان کړو. خو د افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی د میلادي کال لمانځل او همدارنګه د هغه اسلامي اړخ فکر واخلې، د هغې له اړخه چې دی د دې لمانځل کومه دیني سبغه نه لري.
بله، هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونې او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی. تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟
ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د موازي حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ ته سپارل شوي دي، کوم پالیسیانې چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو، هغه باید سم منظم او ترتیب کړو او په هماغه ډول باید مخته لاړ شو.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو له خپلو میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي، د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل، او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی. تاسو درو ورځې خر ډیر زیاته مننه کوم چې پروګرام کې مو ونډه را سره وخت لاو، خپل نظرونه مو وړاندیزونه، خپل هیلې او اندیښنې مو را سره شریک کړې. کور مو ودان، او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون یې وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم.
غنن سوای راتا مخکی مخکی کیږي نن، غنن سوای راتا مخکی مخکی کیږي نن، غد تن کای مینی، غد تن کای مینی، نغمه راتا غیږي نن، غنن سوای راتا مخکی مخکی کیږي. غنن سبای راتا مخی مخی کی نن شاری راتا سم شاری کبھی بھگ شاری راتا سم شاری کبھی بھگ شاری راتا سم شاری کبھی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نہیں آگنن سبائے راتا مکی مکی کی نن آگنن سبائے راتا مکی مکی کی نن